دفتر توصیه نمیکنه بره.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې ولایت په ولایت پروګرام د چ په خوست باندې غږی غو خو ترغه مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی شی به مخ کې په کندهار ښار کې د شیعاګانو په یو لوی جماعت کې چاودنه شوې ده د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله لول و خاطر وایي لسګونه افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابل قطر ته رسیدلي او نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده پوره خبرونه د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د شیعاګانو له جماعت سره چاودنه شوې ده عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چاودنه د جمعې د لمانځه پر مهال رامنځته شوې او د پیښې سیمې ته امبولانسونه رسېدلي دي چاودنه د امام بارګاه په نوم د شیعاګانو په یو لوی جماعت کې شوې ده تر اوسه د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي د دې حملې مسؤلیت هم چا نه دی منلی تېره اونۍ د کندز ښار په سید آباد ګذر کې هم د شیعاګانو یو جماعت تر برید لاندې راغلی و هغه برید انتحاري حمله وه چې پکې شاوخوا 50 کسان ووژل شول او له 140 زیات کسان ټپیان شو د کندز د برید مسؤلیت د داعش یا اسلامي دولت ډلې منلی و د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وایي لسګونه افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابل قطر ته رسیدلي دي لول و خاطر په خپل ټوټر لیکلي په یو پرواز کې د افغانستان د فوټبال د شاوخوا سل تنو لوبغاړو او د هغوی د کورنۍ غړي قطر ته وړل شوي په مسافرو کې ځینې د نیوزیلند ادبا هم شامل و میرمن لول و زیاته کړې دا اتم پرواز و او پکې د نورو پروازونو په پرتله ډیر مسافر جوړل شول اخوا برتانوي رسنیو راپور ورکړی چې په پرونیو کسانو کې د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د کورنۍ شل تنه غړي هم شامل و فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا بهر ته د افغان لوبغاړو د ایستلو په برخه کې د قطر له حکومت سره په ګډه کار کړی دی نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو د 2005 کال په دسمبر کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي دا ورځ د کښت او بزګرۍ د پراختیا د خوړو د امنیت او لوټولنو د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د کلیوالو ښځو د مهم رول لوبولو لپاره نمانځل کیږي د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان 1.5% خلک په کلیوالو سیمو کې اوسي له دې ډلې لویه برخه ښځې له تعلیم محرومې دي او اساسي خدمات هم په کافي اندازه نه ورسول کیږي د کونړ ولایت اوسیدونکي حمیده چې په بزګرۍ بوخته د وایي له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې
شل کالو کې چې د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې خو متاسفانه چې زموږ د کلیوالو ښځو سره او د عاجزو او فقیرو ښځو سره هیڅ شی نه دي شوی نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی موږ ما غشن د پشاخه کارونو کې په درنو کارونو کې د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې
د ناګورنو قرهباغ لانجمنی سیمه په تازه شخړو کې یو آذربایجانی سرتیری وژل شوی او شپږ ارمنی سرتیری ټپیان شوي دي دا شخړه پرون د اکتوبر په 15 شوې ده د ارمنستان پوځ په یو اعلامیه کې د آذربایجانی سرتیری وژنه رد کړې ده خو ویلي دي چې د دوی شپږ سرتیری د ناګورنو قرهباغ په ختیځ کې د آذری ځواکونو په ډزو کې ټپیان شوي دي په اعلامیه کې د روسیې سلاساتو ځواکونو ته هم چې ناګورنو قرهباغ کې دیره دي له اوربنده د آذربایجان د سرغړونې په تړاو خبرداری ورکړل شوی آذربایجان د اوربند د ماتولو ادعا رد کړې ده تیره نومبر کې د روسیې په منځګړیتوب په ناګورنو قرهباغ لانجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان د اوربند هوکړه وشوه په بخښنې سره د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په یو روغتون کې بستر شوی دی خو د هغه ناروغي له کرونا سره تړاو نه لري د هغه یو ویاند انجیل او رینا پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې 15 کلن کلینټن د کالیفورنیا د ایروین په یو روغتون کې بستر شوی دی او رینا لیکلي د کلینټن روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو دی او ښه روحیه لري بیل کلینټن د امریکا 23 ولسمشر له 1993 کال څخه تر 2001 کال پورې په سپینه ماڼۍ کې و هغه په 2004 او 2010 کال کې جراحي عملیات شوی هم دی چې پخوا یې د زړه له درده رنځ وړ او اوس هم د کرکټ مینوالو ته د کرکټ د شلاوریزو لوبو د نړیوال جام ځنډیدلې سیالۍ بالاخره پیلېږي. دا لوبې باید په 2020 کال کې شوې وای، خو کله چې آسټرالیا د کووېډ 19 د محدودیتونو په لړ کې خپلې نړیوالې پولې وتړلې، دا لوبې هم وځنډېدې. وروسته ټاکلې وه چې د دې کال په پیل کې د کرکټ د شلاوریزو لوبو د نړیوال جام سیالۍ هندوستان کې وشي، خو کله چې هند کې د کرونا وبا بیا زور واخیست، نو یو ځل بیا یې د کرکټ دا لوبې وځنډولې. بالاخره د نړیوال کرکټ چارواکو وپتېله چې دا لوبې به په متحده عرب اماراتو او عمان کې ترسره کوي، چې رسمي کوربه به یې هم هندوستان وي. رویټرز خبری آژانس وایي د هندوستان د کرکټ د ټیم د مخکښو لوبغاړو لپاره عربي متحده امارات د کرکټ له پلوه لکه دویم کور داسې دی، او دا لوبغاړي د دې هیواد لوبغاړو له ورو پیچونو سره بلد دي. افغانستان د کرکټ د شلاوریزو لوبو په نړیوال جام په دویم ګروپ کې له هندوستان، پاکستان او نیوزیلند سره شامل دی. رویټرز خبری آژانس د پاکستان، هندوستان او نیوزیلند د ټیمونو او یو شمېر لوبغاړو چې افغانستان به ورسره په دویم ګروپ کې مخوي د وړتیاو یادونه کړې، او د افغانستان د کرکټ د ټیم په اړه ویلي، د شلاوریزو لوبو په فارمټ کې د افغانستان لوبډله یوه له پیاوړو راپورته کېدونکو لوبډلو څخه ده. خو د رویټرز په وینا په کابل کې د طالبانو بیا واکمنېدو د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم اغېزې کړې دي. همدارنګه نوموتی توپ اچونکي راشد خان هم د دې لوبو له کپتانۍ استعفا کړې، چې په دې توګه محمد نبی ته چې د شلاوریزو کرکټ لومړی درجه آل راونډر دی، د لوبې مشري ورپرېښي. د افغانستان لومړی لوبه به د اکتوبر په 15 وي، چې تر اوسه یې سیال نه دی معلوم، خو د اکتوبر په 9 له پاکستان سره مخ دی.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په خبرونو کې په دې ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام لرو، او دا پروګرام خوست ځنګړې ده. خو مخکې تر دې چې خوست لا شو کندهار ته یو ځل ځو، په کندهار کې نن د شیعاګانو په یو جماعت کې چاودنه شوې ده. د دې چاودنې نور حال د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی راکوي. رښتینی صاحب مهرباني.
پروان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. د کندهار شهر د لومړی حوزې اړوند د شیعاګانو په یو مسجد یا امام بارګاه کې چاودنې یو شمېر لمونځ کوونکي وژلي او ټپیان کړي. دا پېښه دقیقا نن شاوخوا یوه بجه د جمعې د لمانځه پر مهال رامنځته شوې. چارواکو تر اوسه د پېښې د نوعیت او تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو په لومړنیو معلوماتو کې ویل کېږي چې دا یو انتحاري حمله ده. یوې سرچینې د حمله کوونکو شمېر 2 تنه ښودلې، چې یوه یې د مسجد په دروازه او بلې د مسجد په دننه کې ځان ته چاودنه ورکړې. عیني شاهدان وایي د پېښې سیمې ته امبولانسونه رسېدلي دي او سیمه د امنیتي کسانو لخوا کلابنده ده. تر اوسه د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د شیعاګانو پر عبادت ځایونو د برید مسؤلیت معمولا د داعش وسلوالو ته دی منلی. که څه هم په کندهار کې د شیعاګانو ګڼ شمېر مسجدونه شته، خو امام بارګاه په کندهار کې د شیعاګانو تر ټولو لوی جماعت دی، او شیعاګان معمولا د جمعې د لمانځه لپاره هم دلته راټولېږي. په دې ورسره کې دغه جماعت د امنیتي ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر هم نیول شوي وو، خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې حمله کوونکي په څه ډول دغه مسجد ته داخل شوي وو. دا په کندهار کې په شیعاګانو لومړنۍ خونړۍ حمله ده چې رامنځته کیږي. د دې پېښې نور جزئیات به زموږ په ورسره خبرونو کې اوریدونکو ته ورکړو.
ډیره مننه رښتینی صاحب. لکه څنګه چې دوه ویل، د دې پېښې په اړه به جزئیات د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې واورئ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس پر شو ولایت په ولایت خبرونه ته چې نن خوست ځانګړې ده. خوست، پکتیکا، پکتیا او د خیبر پښتونخوا ایالت له قبایلی سیمو سره پوله لري. مساحت 4,115 کیلومتر مربع دی. دا ولایت په تیرو شلو کلونو کې په نسبي ډول له امنیتي نظره آرام ولایت دی. له همدې کبله په خوست کې تر ډیرو نورو ولایتونو انکشافي کارونه ډیر شوي دي. په وروستیو څو کلونو کې خوست هوایي ډګر او ترانزیتي لارې او بندر خاوند شو، چې دا دواړه د خوست په وده او پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي. اوس د افغانستان د نورو برخو په شان خوست هم امن ولایت دی، خو د نورو ولایتونو په شان بیروزګاري، ګراني او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. په روانه خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره پر خوست خبرې کوو. په ولسي جرګه کې د خوست خلکو پخوانی استازی کمال ناصر اصولی او همدارز مدني فعال فضل جان جهیش زموږ میلمانه دي. تاسو درنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د خوست اوسیدونکو ته هم موقع درکوو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ او یا هم د خوست په اړه خپل نظرونه شریک کړئ. دوړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی که جهیش صاحب لا هم په ټلیفون لکه چې رخ نه دی، لومړی به اصولي صاحب تاسو ته درشو. د طالبانو د واکمنۍ پوره دوه میاشتې بشپړې شي، تاسو په خپل ولایت کې څه تغییر وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، همکارانو ته مو او د راډیو اوریدونکو ته. دا چې په افغانستان کې نظام تغییر ومونده، تر اوسه پورې کوم نظام چې په افغانستان باندې حاکم دی داخلي مشروعیت نه لري. د همدغې له وجې دنیا ورسره مشکل لري او د دنیا په رسمیت پېژندنه هم ځنډېدلې ده. تغییرات د خوست ولایت پخوا هم یو دوه ولسوالۍ نه امن وې. په دې شلو کلونو کې د صبریو ولسوالۍ او همدا ډول د موساخېلو دا نور ولسوالۍ کې نسبي امن تامین و. خو د هغه په اندازه اوس موږ ویلی شو چې په خوست ولایت کې 100% امن راغلی په ټولو ولسوالیو کې. د طالبانو مسله، د طالبانو پر اتک سره د خوست خلک اکثره د ولسوالیو خلک د خپل ولس سره پخوا هم ډیر تنگا تنگ روابط درلودل او د مدارسو د طالبانو سره دوی د قومي جوړښتونو پر اساس باندې هغه رابطه چې پخوا موجوده و اوس هم شته ده. خو پخوا به ځینې مسایل د حکومت لخوا کېدل چې په کوم منطقو کې به د دولت مخالفینو په هغه باندې به حتمی تعرضات کېدل چې اوس د هغو مسایلو مخه نیول شوې ده. او بدبختانه چې قیمتي ډېره شوې ده او دا قیمتي نه تنها د خوست په ولایت کې بلکې په ټول افغانستان کې مخ په ډېرېدو ده. یوه مهمه مسله چې زه وینم هغه دا ده چې د خوست ولایت د ځوانانو لخوا ډېر غني ولایت ده، اما زموږ ځوانان نسبت و نورو ولایتونو ته ډېر فعال و. دغه یو نوع مایوسیت د ځوانانو په ژوند کې راغلی ده. دغه مایوسیت لپاره زه غواړم دا خدای دې چانس نه استفاده مو کوم، ستاسو د راډیو د لارې دوی ته یو پیغام ولرم چې مایوسه کېږئ بنه ځوانانو، دغه مو وطن ده. انشاءالله حکومتونه به تغییرېږي، د اصلاح لپاره به موږ او تاسو ګډ غږ پورته کوو، کوشش به کوو چې هغه څه چې زموږ او ستاسو په خوښه نه دي روان هغه د افغاني پښتني کلتور ته راوګرځوو او زموږ او ستاسو د عناناتو مطابق ټول شیان سم شي انشاءالله. نو هغه څه غټ تغییرات د انکشافي برخې چې پخوا پروژې روانې وې په ټپه درېدلې، ځکه انکشافي پروژې زموږ د افغانستان په ملي بودیجه پورې اړه لري او بودیجه فعلا موږ او تاسو وینو چې د فعلي نظام سره پیسې نشته دي تر اوسه پورې. او نړیوال موسسات هم چې پروژې پیل کړې وې هغوی خپل پروژې تر اوسه تعهد نه لري چې سرته ورسوي. یو نو نامعلوم د افغانستان نامعلوم حالت د خوست ولایت باندې هم تاثیر گذار شوی ده. بیروزګاری ډیره شوې ده. دغه مسایل شته دي او انشاءالله چې لکه څنګه چې ټول افغانان موږ امید لرو چې په راتلونکي کې به په ټول افغانستان کې او خاص ډول د خوست ولایت کې هم دغه
سلامت اوسه کور ودان. شاغلې جهش تاسو ته مرکلی وایم. په دې سربېره چې شاغلي اصولي مرته اشاره وکړه چې په یو دوه درو ولسوالیو کې چې پخوا ناامني و اوس هلته امنیت راغلی دی، په خوست کې بل کوم مثبت تغییر راغلی دی په دې دوه میاشتو کې چې طالبان واک ته رسیدلي؟
مننه کوم درته نوول تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته او خاص ډول اصولي صاحب ته زما نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. زه په لنډه کې دومره ویلی شم چې طالبانو هغه د نړۍ غښتلی استعماري ځواک یې راوپرځاوه او سیاسي خپلواکي یې ترلاسه کړه چې دا برای د خدای ټولو ته مبارک وي. همدارنګه د جګړې او وینې تویدلو پای امنیت خوندي کېدل د دلتون غوښتونکو لخوا تړل کېدل، د موازي حکومتونو شندېدل، چورو تالان او لندغر کمبله ټولېدل، هغه سر له سرارونه دي چې څوک له پامه نشي غورځولای.
جهیر صاحب، تاسې په خپل ولایت کې هم همدغه مشکلات درلودل، یعنی چشته چې تاسې زورواکان وایست یا لنډغر وایست، تاسې په خپل ولایت کې دا مشکلات درلودل؟
متاسفانه چې په خوست کې زورواکي نه وه، فقط امنیت تامین و، ډېرې ولسوالۍ زموږ امن وې او خپل خلکو روزمره فعالیتونه سرته رسول کوم مشکل نه و. یوازې موږ مشکل په مساخل په ولسوالۍ او د کلاندر په ولسوالۍ کې او د صبرۍ په ولسوالۍ کې په نیمه ولسوالۍ کې مشکلات درلودل. نور په ټولو اداري واحدونو کې 15 اداري واحد افخوس کې وي، دا 3 اداري واحد نه امن وي، دا 12 اداري واحد کاملا په امن کې وي او خپل خلکو خپل کاروبار ځوانانو پانتونونه تحصیلات هغه په ښه شان مخته روان وي. فعلاً اوس په ټول خوست کې امن برقرار دی، تکلیف نشته. منتهای واسطه چې موجوده ده هغه ولس لږ څه ناهیلی دی، ځکه 42 کاله په دې وطن جنگ تیر شوی دی او د امارت په ځنو کړیو کې داسې ځوانان په کار ګمانل شوي دي چې یا قومي تعصب لري یا چا سره شخصي دښمني لري. دای ونی ما پیدا کیږي، نو را په خوست کې بالکل امن دی، هیڅ تکلیف او مشکل موجود نه لري.
بله، ډیر زیاته مننه کور ودان. اصولي صاحب، د شاغل جهش ته ټاکنو یادونه وکړه. تر اوسه پورې چې موږ وینو په اکثرو سیمو کې د خلکو ډیر شکایت هم امداد چې کار اهلی کار ته نه سپارل کیږي، یعنی صرف ملایان او قاریان ټاکل کیږي او داسې چوکۍ هم سپارل شي ویل چې مسلکی دي، یعنی باید هغه مسلک خواندان الته مقرر شي. په خوست کې تاسو له جهش صاحب سره څومره موافق یاست چې یوازې د مسلک ستونزه د پټاکنو کې او که قبیلوي او قومي مسائل هم مطرح دي؟
جهش صاحب ته سلامونه وایم. جهش صاحب تل زما مشر و او مشر به وي، زموږ د افغانستان یو پر افتخار مشر ده، خدای دې راته ژوندی لري. خبره دا ده چې د خوست په ولایت کې دری مهم مقامات، والی، امنیت ملی او قمندان امنی، د دری واړو سره زه په رابطه کې یم. دری واړه با احساسه د خوست د ولایت په نرخ او رواج د قومونو په مناسباتو بلد خلک دي او د خوست د ولایت خلک هم پرې خوشحاله دي. کله هم چې موږ په ځینو ساحاتو کې ځینې موارد راغلي دي پر دوی باندې غږ کړی ده، دا خلک لکه څنګه چې زموږ د خوست د ولایت نن ورځ نه بلکې حتی هغه حالت چې د 2001 کال نه د مخه په افغانستان کې حاکم وو، په ټولو ولایتونو کې جنگونه وو، د خوست په ولایت کې هغه وخت کې هم زموږ د قومونو خپل هغه منطقوي قانون حاکم وو. د هغې منطقوي قانون نه هیچا سرکشي نه سوه کولی. اوس هم عین حالت ته دولتي لاندې کرخو کې هو دا منم در سره چې څنګه چې والی صاحب وایي په دې کې زه هم موافق یم. ځینې اشخاص راځي د خپلو اهدافو لپاره کرخو ته شاملېږي او سوء استفاده کوي، خو زموږ هیله دا ده چې په د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې مسله کې چې انجینرۍ ته موږ شهرسازۍ ریاست ته هم ملالېږو، شاروالۍ ته هم ملالېږو او همدا ډول ټولو ساحاتو ته د ملا په لیدلو سره به د افغانستان خلک خوابدي کوي، ځکه د افغانستان ټول نفوس ملایان نه دي او ملایان هغه کدرونه نه دي چې دوی وکولی شي تخنیکي کارونه سرته ورسوي. یو رهبرۍ کې به وي، دوی به وایي چې موږ رهبرۍ ته راځو او لاندې د تخنیکي کارونه نور خلک کوي. زه د دې سره ډېر موافقه نه یم. کله چې په رهبرۍ کې یو مدیر موجود وي، هغه کولی شي چې د لاندې کارګرو او د لاندې مامورینو کارونو ته هم سمون ورکړي. بنا دغه نه واقع شته په ټول افغانستان کې، خو زه وایم چې ډېر د مایوسیت ځای نه ده. د اول تحولات په اولو وختونو کې چې راځي حتماً دا نیمګړتیاوې شته دي. تر ټولو مهمه دا ده چې د اسلامي امارت رهبري او په خاص ډول د خوست ولایت رهبري دا تعهد ولري چې اصلاحات براولي، او دغه اصلاحات هم ضروري دي، هم د افغانستان خلک غواړي او د ولایت په کچه د خوست خلک غوښتونکي دي.
بله ډیر مننه. جهش صاحب د تعلیم په برخه کې وایست په یو شمېر ولایتونو کې انجونې اوس اجازه لري چې تر دولسم پورې زده کړې وکړي، خو په یو شمېر ولایتونو لکه د خوست هم چې په غډله کې شامل دی لا هم اجازه نه لري چې انجونې درس ووایي. استاد په ولایت کې طالبان څه وایي چې ولې انجونو ته اجازه نه ورکوي؟
پتا سوس سره چې د الکانو مکاتب په ټول خوست کې فعال دي، اما د انجونو مکتبونه تر شپږم سن پورې درومي او پورته د لسې دورې شاګردانو ته تر اوسه پورې اجازه نه ورکولای کیږي. دوی داسې بانه کوي چې موږ تعلیمي نصاب اصلاح کوو او د انجونو لپاره هم موږ یو ترتیب نسو چې باید دا ځانګړي خصوصیات ولري مکاتب.
آیا دا پلمه یا دا دلیل د قناعت وړ دی ستاسو په نظر؟
ناقت انداخ دې قناعت ول نه ده، ځکه علم په نر او په ښځو دواړو باندې فرض دی. بیا زموږ ټول انجونو په خوست کې په چادرۍ کې مکاتب تدریمي چې تل یې په خوست کې موجود دي، دا ټول په اسلامي حجاب کې مون تدریمي. او هغه حجاب چې مثلا پردی حجاب په موږ باندې تحمیلیږي، د انجونو هم نه مني او ولس یې هم نه مني، ځکه موږ دوه اننی ټولنه یو د مسلمانانو دلته په موږ کې سنتونه او موږ کې عقیدې دا ټول شهر ارزښتونه موجود دي. او زموږ خلک ډېر دې شان ته احترام لري، درناوی هم کړی دی، او هیڅ نو داسې ښځه به چېرته په بازار یا په کلي کې ونه ویني چې هغه حجاب ون لري، هغه برقع ون لري. په داسې حال کې چې برقع هم زموږ هغه سنتي جامعه نه ده، دا هم د بل ځای نه راغلی ده موږ ته، ولې موږ ښځې په ډېر ابرو په عزت کې درومي. متاسفانه زه تاسف کوم چې د امارت چارواکي باید د نجونو مکاتبو ته یا د ښځو کارکوونکو ته، ځکه د ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي، نو که ښځه نه وي، ښځه ډاکټره نه وي، نو سړی چې ښځه ډاکټر ته ورولي نارینه ته، دا څومره بده خبره ده. موږ باید ډاکټره ولرو، موږ باید انجینره ولرو. دا ستونزه دلته موجوده ده، نه یوازې په خوست کې موجوده ده، د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې. زه چې خبر یم یوازې ګمان کوم چې په کندوز کې اجازه ورکړې ده او په هرات کې اجازه ورکړې ده، که یو نیمبل ولایت نورو ټولو ولایتونو کې تعلیم باندې د ښځو باندې.
بله
ډېر زیات موږ بیا هم غوښتنه کوو د چارواکو نه غوښتنه کوو چې د نجونو په مخ باید ښوونځي پرانیزي، تر څو چې دغه کشر هم چې ډېره ارزو لري، لیواله دی او شل کلی تعلیم کړی دی، د تعلیم نه برخه نه شي.
بله ډېر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې ښاغلی کمال ناصر اصولي او ښاغلی فضل جان جهش زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو او تمه ده چې د خصوصي دونکو به ټلیفون وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مخکې تر دې چې د ټلیفون شمیره اعلان کما او تاسو درنو اوریدونکو ته بلنه درکم چې ټلیفون وکړي او د خوست په اړه زموږ له درنو میلمنو شاخلیو اصولي او جهش څخه د خوست په اړه پوښتنه وکړي. زموږ همکار سفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغی چې د کندهار د چاودنې په اړه تازه معلومات در سره شریک کړي. مهرباني وکړئ.
بله مننه. د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د شیعهګانو په یو لوی جومات امام بارګاه کې چاودنه شوې ده. دغه چاودنه د غرمې نه وروسته د جمعې د لمانځه په وخت باندې شوې ده. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی تایید کړی ده چې دغه چاودنه هغه وخت وشوه چې د لمانځه لپاره ګڼ خلک د امام بارګاه په جومات کې چې د شیعهګانو یو لوی جومات په کندهار کې راټول شوی وو. کریمی سره جزئیات نشته دي. فاتو خو د فرانسوي خبري اژانس د کندهار د روختون د چارواکو په حواله باندې ویلي چې تر اوسه پورې له دغه نننې چاودنې نه لکتر لګه وټنه جسدونه د کندهار روختون ته انتقال شوې دي. اخوا 15 کسان ټپيان شوې دي. دا لمړني ارقام دي او ویرشته چې خای د منسکون کولو شمیر ته په کتو باندې تلفات خای تر دې هم زیات وي. په خواله رسنوي باندې سمدستي د دغه حمله نوروسته خلکو ویډیوګان هم خبري کړي دي چې په کخاري خلک عام خلک البته ټپيان انتقالي یا جسدونه انتقالي چې یو لاندې ویډیو زغواړم البته غاګي اوریدونکو ته ورو اوروم. بله دغه د کندهار د دغه امام بارګا د لوی جماعت حویلی وچ په دې ویډیو کې ښکاری او ګڼ خلک دلته پراته دي او خلک هم د انتقال په حال کې دي او دغه د شیعگان یو لوی جماعت. البته دا نننې 14 داسې وخت شوی چې ټیکی وونه مخکې په کندوز کې هم د شیعگان په یو لوی جماعت باندې هلته برید شوی او په سید آباد گزار کې چې هلته بیا ډیر خلک مړه او ټپیان وو، لږ تر لږه 50 کسان مړه وو او له 140 زیات ټپیان وو. د کندوز د پیښې حمله خو داعش منلې وه، مګر د کندهار په ارتباط باندې تر اوسه پورې چا څه نه دي ویلي.
عموما د حملو مسؤلیت داعش دله خصوصا ناوخته په غاړه اخلي. په هر حال لکه څنګه چې مو مخکې هم وویل، د دې پیښې جزئیات هر شیبه چې نوې معلومات ترلاسه کړو له تاسو درنو اوریدونکو سره شریکو. اوس تاسو ته درځو چې ټلیفون راوکی او د موضوع په اړه، یعنی د ولایت په ولایت خبرونه د موضوع په اړه ټلیفون راوکی او نظرونه شریک. د ټلیفون شمیرې د 00 420 212 15 40 01، بل شمیرې د 00 420 212 14 40 01. اوریدونکو ته دا هم وایم چې د سکایپ له طریقې هم کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi. او د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا وایم: 00 420 212 15 40 01، او یا هم 00 420 00 42 212 14 40 01. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب خبري وکي تاسو په لاين کې یاست. خیر، د دې ټلیفون لکه چې قطع شو بل یو ته باور شو، تاسو خبري وکي. آزادي رادیو ده. مهرباني کوئ صاحب.
شرا ما دې هم د پراس خبري کوم دا تاسو مې علما بل چې راوي سره دې ته هم ځار کړې زه د سج به پوښتنه لرم دا په کیا خلک زه دا
د خوست
تاسو ولرمن دا ولرمن دی ور دا شو کو سره علاقه لري و سره خبرې تا کنهسته
مننه له تاسو څخه. بل اوریدونکو ته به ورشو چې له موضوع خبر وي دوی اتل دیمنو خبر چې کوم ولایت دی. قدرمن اوریدونکو اجازه ورکړي چې د خوست اوسیدونکو ټلیفون وکړي. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ صاحب، رادیو لری شي او بیا خبرې وکړي. که د رادیو لری زما आवाज اوري مشکل درته پیدا کیږي او موږ هم مجبور یو چې ټلیفون مو قطع کو او همدا سی وشول. بل اوریدونکو ته ورته ځان را و پیژنې. آزادي رادیو په ټلیفون کې ډېر ستونزې دي نن له بده مرغه خبري وکي. آزادي رادیو د سکایپ له طریقې هم کولای شي چې له موږ سره تماس ونیسي. خیر، د مهرباني وکي دا تاسو ته به نوبت لا درکو کني بیا به ورشو ملمنو ته خبري وکي. صاحب خیر، لکه چې تاسو به خبري ونه کړې له ټولو.
و
علیکم السلام. یو څه جرنو
او روح جوړه بخیر دي.
خبري وکي چې ام دومره وخت ام دی چې په سلام علیکم تیر
شي. خو اوس نه غړي کنه ولا کوم ناصر مسه ته اوس لې ته سلام کوم.
ښه سب
پښتنه مې دا اوس لې ته په هوايي میدان کې دا تنهي بيچ کوم میدان جوړيږي او جوړ شوی دی په دې کې دا څه आवाज او چې د یو مليون ډالر رشوت په سرنا هوټل کې د عبدالجمال رحیمی سره یو ځای دا پیسې د اخیستي دي. دا رښتیا دي که څنګه دا اخیستي دی؟ ولې اخیستي دي؟
بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان راو پیژنې. آزادي رادیو
امید زدرانم زهم له خوستخه خبرې کوم. غد غد شایان دي چې موږ باید په هغه باندې خبرې وکړو. نرخونه دومره لوړ تللې دي او مالیا او ای محصول په ګورکاتو کې څه څنګه په زیات شوی دی. نو دا که طالب د اوسنۍ اداره د ځان لپاره کچېرې کې یادې بودیجې جوړولو په تکل کې وي خو دلته تاوان خو عام خلکو ته رسیږي. اوس طالبانو ځانونه چوپه خوله نیولې دي، چوپې کې سیاست ته پناه وړې ده. ولس ته داسې وایي چې د دې ضربات تاسو ته رسیږي دغه حالات په خوشي. په بازار کې یو کراچیوان کومه روپۍ د ورځې 100 روپۍ افغانۍ ورکولې جمهوریت په وخت کې، په امارت کې 200 ترې اخلي. دغه سه پرون ما د راغ دکاندار نه چلی اخیستل وای زه چې نوې مال راوړم او هر جوړه کې به 300 فارق راځي، 300 به قیمت دي ځکه موږ نه ډېرې ته اخلي. نو دلته طالب لکه زموږ او په شریانونو کې خوله راکړي ده. نو
هغه شیره هم د عام خلکو دی بشي. نو آیا نظام داسې وي؟ نو ځکه وایو چې غټ غټ مسایل شته چې باید دوی په هغو باندې تمرکز وکړي. نه دا چې هماغه چې جمهوریت به کوم شي ته امنی قمندانی ویله دوی هم امنی قمندانی وایي، کوم ځای کې وایي چې چیک پوینټ دوی هم هماغه ځای کې اوس چیک پوینټ کوي، چیک پوینټ ورته وایي. د چا چې اوږده ویښتان وي هغه د عامو خلکو په مخ کې بیاوه کوي، کینوي، لاسونه پیتړي، یو ډول احساس چې د یو ځوان وژني دا خو نو دا معنی لري. غټو غټو مسایلو ته د پام وکړي چې دوی په کوچنیو شیانو باندې خپلې تېروتنې پټوي. یا دوی مقصد څوک هیرولی نه شي، د طالبانو کړنې او جنایتونه هیڅوک هم نه شي هیرولی، او نه دا د پټېدو دي. که څوک ترې قضاوت اوس وخت کې نه شي اخیستی، خو یو وخت کې به دوی دغه قضاوت ملت ته او ولس ته ورکوي. د خدای په امان.
ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسه. اوس به ورشو درنو میلمنو ته. لومړی اصولي صاحب، تاسې اوریدونکي یو ادعا وکړه، یو تورې ولګو، هغوی ته که ځواب وایست مهرباني.
زه هغه ته به هم ځواب ووایم. مخکې د هغې چې هغه ته ځواب ووایم، یوه خبره تاسو ته کول غواړم چې د خوست ولایت اوس هغه ولایت نه دی چې لس کاله پنځلس کاله د مخه و. د خوست په ولایت کې په نهه اتیاوم کال کې زه چې کله ولسي جرګې ته راغلم، د خوست پوهنتون کې یوه نجلۍ هم شتون نه درلوده محصلې. اما بیا په هماغه وخت کې موږ یو څوارلس نجونې په فوق العاده ډول د وخت د ولسمشر سره پوهنتون ته شاملې کړې، تر څو دغه انانات مات کړو او هر پلار اجازه ورکړي چې خپله لور پوهنتون ته ولیږي. اوس الحمدلله موږ د خوست په پوهنتون کې 850 خزینه محصلانې درلودلې د شیخ زاید په پوهنتون کې، او همدا ډول په نورو خصوصي پوهنتونونو کې هم همدا رقم. دغه ډول په نهه اتیاوم کال کې کله چې زه ولسي جرګې ته راتلم، د خوست د ولایت یو ځوان هم په تحصیلي بورسونو باندې خارج ته نه ته، ځکه هلته په ولس د تحصیلات عالي په وزارت کې مخه ډب کېده. نن ورځ د خوست د ولایت شپږ اووه سوه ځوانان په تحصیلي بورسونو باندې تللي، په خارج کې درسونه وایي. همدا ډول دولتي اراکینو کې، همدا ډول نور مواردو کې، انکشافي پروژو کې ډېری تغییر راغی. په هماغه وخت کې ما په 2009 کال کې په د افغانستان د ولسمشر کرزي صاحب څخه غوښتنه وکړه چې د خوست د ولایت لپاره یو هوایي ډګر جوړ کړي، او دا هوایي ډګر ضرورت ته نړیوال باید وي. یو کمیسیون یې جوړ کړ. په کمیسیون کې د وخت د ترانسپورټ رئیس نجفي صاحب، زاخلوال صاحب، او زه وم، تر څو دغه هوایي ډګر لپاره بودیجه پیدا کړي. د بودیجه پیدا کول دغه ځوان چې دا سوال وکړه، دا بیچاره نه پوهېږم اتمن کوم ځای کې به شپون وي، یا به کلي کې کوم ځای کې پروت وي، درس به نه ویلی. د بودیجې پیدا کول دا معنی نه لري چې څوک دا پیسې جیب ته واچوي. بودیجه د افغانستان د دولت ملي بودیجې ته پیسې شاملېږي، او په صنعت په مخ راوړل کېږي. پیسې موږ ته چا نه وې راکړي. موږ دغه هوایي ډګر مې ورته منظور کړ، او په هماغه وخت کې د ترانسپورټ د وزارت له لارې په قرارداد ورکړه شو. قراردادي هم د وخت د سیاسیونو یو د نادری صاحب دوی یو کمپنۍ وه، مزار شریف، هغوی په قرارداد نیولی وه او دغه میدان هوایي جوړ کړ. نو دلته موږ ته ما برعکس دې ته بودیجه راوړه، د خوست ټول وګړي په دې خبر دي، او زما ځینو سیاسي حریفانو به دغه خبرې لکه دغه ځوان چې وکړې دا شپون دا به یې کولې. دوی پوهېدل چې اصولي خوست ته تغییر ورکړه، ځوانان یې دلته د افغانستان په سیاست کې ورته مطرح کړل، او دا بیچاره یاد کم وکیل مکیل د کاکا زوی څوک به وي، یا مطلق بې سواده دی، نه پوهېږي چې د بودیجې راوړل نغدې پیسې په بوجیو کې دي او که منظورېدلې د افغانستان په ملي بودیجه کې شاملول دي. مننه.
سلامت اوسه کور ودان. او جهش صاحب، تاسو د دوهم اوریدونکو د خبرو پاړه څه وایست؟ دوی ډېرې مهمې مسالې مطرح کړې، د ځوانانو توهینول چې ویښته ولې زیات تړل، د نرخونو په ارتباط، د زیاتو مالیو د اخیستو په ارتباط. مهرباني.
تر وه حدا پورې دا خبره به د مالیو د نرخونو کې ملوړوالی نه وازه په خوست کې، بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نرخونه جګ شوی دی. په خوست کې هم همدا ډول نرخونو قیمت جګ شوی دی. اما تر اوسه پورې زه خو ښار ته درومه، ما نه دی لیدلی چې کوم ځوان یې رانیولی وي، د سرګستان یې ورباندې کل کړی وي، یا یې وهلی وي. ولې هغه کسان چې هغه غلط کارونه کوي، هغه خو طبعاً خبره ده چې باید مجازات شي، ځکه دا وطن خو تاسو وطن دی چې په دیموکراسۍ هم ډېر څوک عقیده نه لري، دیموکراسي هم ډېر ارزښت نه لري. ولې تر اوسه پورې په خوست کې ما داسې پېښه نه ده لیدلې چې یو څوک یې رانیولی وي په ناحقه یې
چاته تکلیف ورکړی دی
طالب یعنی فکر نه کوي دا شکایت په نورو سیمو کې هم شوی دی چې ځینې وقدای خلک پکې شته چې دوی په خپل ژوند کې ښه جامې نه دي لیدلې لوکس جامې نه دي لیدلې ښه وسایل نه دي لیدلې نو کله چې د بل چا په تن کې ښې جامې ویني یا پاک سوتره وي نو د وقدې له مخې ورسره بد چلند کوي
او دا خبره شته دوی ملامت ځکه نه دي چې شل کله په غرو کې تیر کړی دي دوی ډیر محروم خلک دي ډیر ضرورتلې دي ډیر درد تلې دي دوی وستان چې وګوري ټول د خاورو ډاکټر اوس یې انجلۍ نه دي امام نه دی کړی پوه شوې نو دوی مجبور دا وغدا خو ورسره ده چې څوک پاک کالي وویني پاک جامې وویني وایي چې ته پاک کالي لرې او زه نه لرم نو دا خو طبیعي خبره ده ځکه دا عقدې کمپلیکس جوړ شوی دی دوی په وجود کې یو کمپلیکس دی تی کمپلیس حل کول خو په کار دی چې باید چاته یو سفر عمر کې چاته وخت عمر کې ولې زه د ځوانان نه دا وړ ځوانان دی الکان دی تر اوسه پر مخې ګیر نه راغلي دوی نه پیږي په دې مسایلو باندې دوی داسې تربیه شوی دي داسې درس ورکړای دی چې باید تاسو هم داسې کار وکړي دوی ذهنونه وینځل شوی دي دوی په دې مسایلو باندې نه پیږي یو ما هیله د چارواکو نه دغه چې باید چارواکي دوی ته خنه سیاتونه وکړي خطرس پاید ورکړي چا تکلیف ورنه کی خو زه شخصا کابل ته تلایم خو ستن تلایم تر اوسه پر ما خپل شخصا پستر ګو ته خانه دلی دلی ولنه تکاریږي شخصي وغدېشته تا خو نه لالوست دي په مسایلو باندې نه پیږي د خلکو په اداو مسولیت نه پیږي کنا مشرانو انده سویل دي چې د خلکو رسم رواج ته احترام لري چا په کالای به غرض نه لري چا په وشتانو به غرض نه لري دا د مشرانو توزیه ده دوی ته اما کسان خو پاز دي چې کوم کار یې خوښ نشو هغه کوي ولې بیا هم نرخونه لوړ شوی دي ریښتیا د ګمبکار جګ شوی دي دوی سره دا فکر نشته چې د خلکو ته ډوډۍ زه یو خبره کوم چې د جهان کې هغه ډېر ستر انقلاب هغه د لوګې انقلاب دی او دا هغه لوګه کدا د ووم وکي دا جهاني حکومتونه په دوی باندې قطر دي پیسې کنګل شوی دي نو خلکو ماران نه دي چا په اصطلاح چې خاور وخوري مارم خاور نه خوري هغه غوخه خوري نو دا یو لوی بحران دی په افغانستان کې چې نړیواله ټولنه دوی نه هم زه غوښتنه کوم چارواکو نه چې باید د جهاني تعامل سره ځان همکار کړي چې برابر یې نه کی هغه غوښتنه چې جهاني ټولنه لري د وطن د رسم رواج دی جهاني ټولنه دی اوس خو ټول جهان یو کلی ګرځېدلی دی نو دا ستونزه شته که دا ستونزه دوام پیدا کړي دا امکان نه لري خبر نه ده چې دلته به یو غټ ناورین رامنځته شي او دا به د لوږې ناورین وي دا به د لوږې بحران وي چې دې کابو کول کنټرولول بیا د چا د وسه پوره نه دي
ډېره مننه اصولي صاحب د خوس ګڼ شمېر ځوانان په عربي هیوادونو کې کار کوي په دې ورسته کې ځینې شکایتونه مشترک لغه دا چې د دې لپاره چې الوتکه تګ را تګ نه کوي دی عربي هیوادونو او افغانستان ترمنځ دوی په خپل ولایت کې پاتې شوي دي او دا سیال کې چې ویزه هم په ختمي دوري د ډول خلکو شمیر به څومره وي او دا مشکل څومره جدي دی
په کلي ډول د خوست ولایت تقریبا د اویا او زرو نفرو په شاوخوا کې په عربي ممالکو کې وګړي اوسېږي او فعلاً چې د خوست په ولایت کې څوک تګ راتګ کوي حتماً د دغې جملې نه په دغه په زرهاو کسان راغلي دي په خوست کې شتون لري دا رښتیا ده او د هوایي ډګر هم د همدې مشکل لپاره جوړ سو په هغه وخت کې چې راسن خوست ته باید پروازونه وشي د دغه مشکل د حل لپاره په عربي اماراتو کې هغه ورځې ما ته صدر خیل صاحب مسیج کړی و او هلته د تاجرانو مشري کوي راته وویل چې انشاءالله راتلونکي هفته کې پروازونه پیل کیږي د کامګار رئیس د کامیار د شرکت سره هم خبرې وکړې او هغه ویلي چې په هفته کې دوه پروازونه د کامیار ته ابوظبي ته دوبۍ ته نه ابوظبي ته اجازه ورکول کیږي د راتلونکي هفته شاید دا پروازونه پیل شي نو احتمال
د کابل او د ابوظبي ترمنځ کې د کابل او خوست کې د ابوظبي او خوست
نه د کابل او ابوظبي ترمنځ او په کلي ډول خو کده کابل نه پیل شي د دوی مشکلات حل کیږي دوی کولای شي چې خپل سفر وکړي دا مشکلات شتون لري او د دې مشکل د حل لپاره باید هلی زلی وشی دلته مشکلات د پرواز چی شی دی اصلا په افغانستان کې کوشش دا روان ده چې ځینې سیاسيون دنیا ته دا فکر ورکړي طرز تفکر د افغانستان په حالاتو باندې بدل کړي او وایي چې فعلا طالبان هم داخلي مشروعیت نه لري کله چې داخلي مشروعیت نه لري بناندانو نړیوال مشروعیت هم د سوال لاندې راځي په هغه اساس دوی پر رسمیت نه پیژندل کیږي او د پروازونو اجازه هم نه ورکول کیږي دوامه مسله د سکیورټی ده چې د افغانستان د کابل هوایي ډګر زموږ لپاره خوندې ده یم د دنیاوالو لپاره په هغه ډول سکیورټی نه ده لکه څنګه چې نړیوال تضمین موجود وي نړیوال تضمین تر اوسه د سکیورټی نشته دغه هغه مشکلات دي
چې د افغانستان د بهرنیو چارو فعلی سرپرست وزیر هم شاید په ترکیه کې په دغه اړه باندې خبرې وکوي. د وخت نه په استفادې سره غواړم دوه نقطو ته اشاره ولرم که اجازه راکړئ. هغه دا چې د خوست ځوانان الحمدلله تعلیم یافته قشر ډیر دی او ټول با استعداد ځوانان دي. د همدغه استعدادونو په وجه باندې په اول وخت کې ما د بهرنیو چارو وزارت ته هم چې ځینې ځوانان شامل کړل، هلته ډیر ښه وځلیدل په ډیپلوماټیک کار سره د افغانستان کې. زما د اسلامي امارات د خوست ولایت د رهبرین هم دا هیله ده چې د دغه ځوانانو د استعدادونو استفاده وکوي او ورته په ځوانانو غږ کوم ترڅو د حوصلې کار واخلي، ترڅو د اسلامي امارات موارد د تیر نظام د مامورینو په اړه باندې ټول معلوم شي او د دوی د وزیرانو شورا هغه علمی مباحثات سرته ورسیږي که دوی کوي او فکر کوم یو څه به دوی اتمن د افغانستان د خلکو په اړه کوي. تر هغې پورې حوصله وکړي، بیا حوصله کېږي ما لکه څنګه چې پخوا زه د خوست ولایت وکالت مې کوو همدا اوس هم د ټولو په خدمت کې یم او په هره اداره کې چې څه مشکل پیدا کېږي د ټولو سره زما آی ډي د فیسبوک، د مسنجر، د ټلیفون نمبرې، د واټساپ نمبرې هم شتون لري او همدا ډول زما د دستیار هم کولی شي چې ما سره تماس کې اوسیږي.
ډیره مننه، سلامت اوسې. ښاغلی جهش، مخکې ښاغلی وصولي وویل چې د خوست په پوهنتون کې 850 محصلان دي، آیا هغوی ته اجازه شته هغوی درسونو ته دوام ورکوي؟
فعلاً خو نه، پوهنتون تعطیل راکم دی، پوهنتون ته څوک نه درومي.
دلیل یې څه دی؟
ځوانان هم نشته، نجونې هم نشته، تعطیل دی پوهنتون.
دلیل یې څه ویلی دی چې ولې تعطیل دی؟
نو خو وای چې د نجونو دپاره هلته هغه صنفونه باید جدا شي، موږ امکانات نه لرو، دومره ظرفیت نه لرو چې د نجونو د هلکانو منځ کې صنفونه جدا کړو، او د دې دپاره استادان هم نه لرو چې موږ دې ته درس ورکولی شي. نو یوازې دا بانه ده، نه یوازې دا بانه ده، بلکې په کابل کې هم دغه حالت دی، کابل پوهنتون هم دغه حساب کتاب دی.
لیکن فکر نه کوي په کابل کې به بالاخره استادان ورته پیدا کی، ځکه چې هلته دي ښځینه استادانو شمیر ډیر دی، لیکن د خوست محصلان به د تل لپاره له تعلیمه بې برخې شي ځکه چې هلته خو دومره نشته.
بالکل دې کې شک نه ته، ځکه په خوست کې موږ یو استاد هم د پوهنتون لپاره نه لرو چې پوهنتون کې تدریس وکړي، او کدی ټول نارینه دي چې پی ایچ ڈی لري، ماسټری لري، لیسانس لري، دا ټول چې هلته اوسیږي دا ټول نارینه دي، او خزینه موږ هیڅ حکم نه درو چې څنګه ته ورشي تحصیل ورته ورکړي. کابل کې هم څه تاسو کې یاد لري چې 200 استادانو استعفا ورکړي، پوهنتون نه استعفا ورکړي، دا د پی ایچ ڈی په سویا، د ماسټر په سویا په دې ډول باندې روان دي. که دا حالت هم داسې دوام وکړي، زه د معرف او د پوهنتون راتلونکي د لږ تیاره وینم، او دا تیاره د افغانستان په ټولو راتلونکي ژوند باندې، د ځوانانو په ژوند باندې، د ټولنې په ژوند باندې ډېره بده اغېزه لري. هیله مې دا ده چې د اماراتو نه د مشرتابه نه دا غوښتنه کوم چې دوی باید په دې ځوانانو باندې رحم وکړي، دوی تحصیل مخه باید ونیول شي، دوی ځوانان دي باید کار وکړي، او راتلونکي ټولنه هم راتلونکي ژوند نه د ځوانانو پورې ارتباط لري. موږ سپینګیری و خو اخر هم درمو ورنه، دا وطن خو چاته پاتې کیږي؟ دا په کمپیوټر باندې، دا په ساينس باندې، پرون کا دا ورته بد ویل، نن خدای ما مغه شای استعمالوي، مغه کمپیوټر استعمالوي، واتساپ نه استفاده کوي، ټلیفون نه استفاده کوي، د موټر نه استفاده کوي. نو ساينس علم او تخنیک په مختګ کوي، او دا یو لوی برای دی. ولې مشتانې په دې هله کې دي چې دا کارونه باید زیاته زرا کی؟ ولې ستونزه دلته شته، داخلي ستونزه هم شته، خارجي مشکلات هم شته، او په زمین کې دلته منفي تبلیغات هم دښمن هم کوي په مختلفو نومو سره چې طالبان بدنامه کوي، د جنبش بدنامه کوي، دا ډول مسایل نشته. بل زموږ عنعنوي ټولنه ده، دلته اوس یې ور د خبره بند شوه چې مکتب بند دی، کفر دی، ودا دی، ودا دی. نو زموږ خلک خو بیا بالخصوص د پکتیا خلک غرنۍ منطقه ده، په دې کې هم دغه تاثیرات لري. ولې زه هیله کوم چې دغه ستونزې اوس موقتي دي، دا اداره دوه میاشتو تر اوسه پورې نه ده برحاله شوې، ډېرې بلوا ورته جوړې شوې، خو په شکر دی دوی په دې باندې کامیاب شوي دي. په عموم کې قدر ته ووایم چې آرامي راغلې ده او بریاوې موجودې دي، په څنګ کې نیمګړتیاوې هم شته، خو د وخت په تېرېدو سره کېدای شي په دوی تحولات راولي. هغه تېره دوره فکر مه کوئ چې تاسو بیا هم هغه تېره دوره لکه 15 کاله چې تېره کړې وه، راتلونکي وي بیا هم داسې تیاره دوره وي. یو وارې څه رڼا معلومېږي، یو څه نرمښت موجود دی، د تعلیم په باره کې، د ښځو په باره کې، د نوزتو په باره کې دا باید وشي، ځوانانو ته باید موقع ورکړی شي. زه دا نه وایم، موږ د فراس کې د یو مولوی صاحب ته ناست وي، خو په شرط دې چې د مولوی صاحب کوم مسلکي سړی په کار باندې خو پوه شي. زه یو شی ورته وړاندې کوم، نو هغه خو باید درکړي چې دغه مسله څومره ده. نو هیله مې دا ده چې دغه ستونزه چې موجود دي په کابل کې موجود ده، په خوست کې موجود ده، کوز ډېر لوړ پوهنتون ته کړه ته ووایم چې په افغانستان په سویه دریمه درجه پوهنتون دی، تقریبا 2000 محصلین دلته وجود لري. خار په دې باندې خپله و دغه نوزت دلته د ځوانانو نوزت په خوست کې ډېر کامیاب شوی و، او کدا پښ مرده شي فکر کوم چې د ټول ځوانانو لپاره هیله به ناهیلې شي.
ډېره مننه. اوس یو اوریدونکی لرو، ګوندې غږ یې واورېدی شو، مهرباني کوي خبرې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرما ته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام. ساروان صاحب، به ما دغه پښتنه د ټولې نړۍ سیاست مداران خپل راتلونکي نسل ته ډېر خدمت کوي، او په افغانستان کې ولې د سیاست مداران نه پیدا کیږي چې هغه دا تیار موجوده او ولس ته خدمت وکړي؟ هلته خو هم امنی، هم کراری، هم اقتصاد صحیح، او هغه لا کوشش کوي، لا کوشش کوي.
منظور هم چیرې دقیقه خبره وکړي؟ بله، منظور هم چیرې له خدمت نه، څه ډول خدمت؟
منظور مې دا ده چې مال افغانستان به له خیره سره کله داسې مشران پیدا شي چې هغه هم د موجوده خلکو غم وکړي او هم د راتلونکي نسل لپاره کار وکړي.
مننه کور ودان. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسیم ځان راوپیژنه یا ازادي راډیو؟
بله، زه مظلوم یار د هلمند ولایت څخه د ټلیفون په لیکه یم، بخښنه غواړم.
مهرباني مظلوم یار صاحب،
ټول څوک چې کوي پلان ولري.
بله مظلوم یار صاحب، لکه چې ټلیفون در سره ظلم وکړو. بل اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنه یا ازادي راډیو؟ مهرباني کوم.
سلام، زه اوس نه خبره کوم، زه یم لغمانه.
مهرباني.
عبد الله فاروقی ده.
مهرباني فاروق.
نو خبره مې دا کوله چې مخکې دغه کس خبره وکوله، تا ته هغه مېلمنو ټول سلام کوم، چې خبره وکوله چې دغه طالبان پورې لکه ګډې وډې خبرې وکړې، دا په کار نه ده. مخکې ولا هغه کې حکومت کې به عوام دغه چې پازابوله، دغه حکومت تیر حکومت چې چا به سنه طریقه جامع وي هغه به پازابوله.
نو هغه چا په یادول، یعنی که چا بل چا غلط کار کوو ته هم باید غلط کار وکړي.
کار نه ده اوس، دا دوی اسې دروغ وایي دغه طالبان.
مننه، ډېره مننه. کور ودان. ور به شو مېلمنو ته. اصولي صاحب، د ترانزیت په ارتباط وایست چې د خوست او پاکستان ترمنز دا ترانزیتی لار اوس څومره فعال ده؟ هغه څه فعال ده لکه څنګه چې تاسو توقع درلوده؟
ښه، اصلا په اول کې خو مشکل دا و د ترانزیت په اړه باندې چې د پنجاب د حکومت سره یو فکر ور سره و چې دغه د میرامشاه لاره دغسې چې راځي بیا خوست د غلام خان بندر پر د خوست نه دغسې ځي تر کابله، دغه لاره ترانزیت نشي. علتونه یې دا و چې دوی هر وخت کوشش کړی چې دغه ساحه په تورتم کې وساتي تر څو دا اقتصاد ته مخه نه کړي، تر څو د دې لارې سره آبادي رانشي، اقتصاد د خلکو ښه نشي. دا یو لوی مشکل و چې دا مشکل د ډورند کرښې آخوا ته اوس هم موجود دی، ځینې موارد شته. پخوا یو بل مشکل هم په داخل د افغانستان کې موجود و چې د وزارت مالی فساد و. خوست به داسې رئیسان راغلل چې دوی به قانون پلی کوه، او نورو ساحو ته به داسې رئیسان تلل چې دوی به د ډېرو ناچیزو پیسو د پیسو په اخیستلو سره موټرو ته بار ته اجازه ورکوله. نو تاجرانو ته هغه د قاچاق لاره خبرې خېدله، هغه د غلا لاره خبرې خېدله نسبت دې ته چې قانوني راشي. نو په هغه ډول لکه څنګه چې زموږ توقع او ارزو وه، دغه لاره تر اوسه فعاله شوې نه ده، ګرچې د تورخم او د چمن د لارې څخه د خوست لاره د کراچۍ بندر ته د 1.2 کیلومترو په شاوخوا کې نږدې هم پرته ده. نو نواقص شته دي د دغه رفع کولو لپاره دا د دولتونو ترمنځ ځینو حکومتو ته ضرورت لري چې هغه هم په افغانستان کې قوي دولت وي او وکولای شي دا مشکلات حل کړي. تیر نظام هم دغه مشکلاتو د هواری لپاره ناستې درلودلې، اما بدبختانه چې د پاکستان طرف نه وختل چې په هغه ډول لکه افغان دولت چې وختل چې دغه لاره ترانزیت شي.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه. جهش صاحب د خوست او د بلکې ټول لوی پکتیا د خلکو د عاید یو منبع جلغوزي دي چې په ورسوي څو کلو کې چین ته صادرې دي او ورسره د خلکو عاید ډیر لوړ شو. اوس لکه چې په دې برخه کې ډیر ستونزې پیدا شوې دي، څومره اغیزې تاسو احساسوئ؟
بله، دا یو ډیر لوی ستره ستونزه ده چې د خوست او د لوی پکتیا یو ډیر ښه حاصل د منی حاصلې د جلغوزي میوه وه. متاسفانه چې په تېرو کلونو کې به دا جلغوزي پاکستان ته تلل، پاکستان به پروسس کول او د خپل پاکستان په نوم به چین ته صادرول، چې زموږ د تجارت لپاره یو ستره ضایع بلل کېده. تېر کال دا فیصله وشوه چې باید دا په داخل د افغانستان کې پروسس شي او بالاخره د افغانستان د هوایي لارې نه چین ته باید لاړ شي. ولې متاسفانه چې نظام تغییر وکړ او تر اوسه پورې خو دغه پروسه ما پرون دې چانه پوښتنه کوله چې جلغوزي او ساکل کله ته ما څنګه ده، قیمت څنګه ده، وایي چې ساکل ډېر لوړې دي او هغه څوک چې جلغوزي کاروبار کوي په تاوان کې راغلي دي، او کومه دغه جلغوزي سم پروسس کړی وای او سم برابر کړی وای چې خوست د لوی پکتیا د خلکو لپاره د عاید یو ډېر ښه منبع و. ولې متاسفانه چې واځي زموږ جلغوزي خو پاتې شول، زموږ وو تازه میوه چې پاکستان ته صادرات د اوسم لارې بند شوې دي، پاکستان ټول بندرونه چمن او کوټه او سرخم تللې دي، پاکستان ته نه پریږدي او دوی خپل مالونه موږ ته را لېږي او زموږ مال یې خوته نه پریږدي. دا یو استعماري سیستم دی چې افغانستان په خلکو باندې رواج شوی دی. زموږ کلند د تووایم چې په دې سیمه کې په همسایه مملکتونو کې یو مملکت هم نشته چې د افغانستان په خلکو باندې ترحم یې کړی دی او یا ترحم ورباندې وکړي. همیشه د پاره د افغانانو د پاره دوی سردرد پیدا کړی دی، کوو کولای شي چې دوی د غستون د نور ورزياتي چې بل اخره دوی د غلامۍ طرف ته ورکش کړي. زموږ هیله دا ده چې نظام باید د وټ باندې چې نور دې همسایه او نظرونه باید یې غمل نه باید ځنه خلاص کړي، تر څو چې وکولای شي چې د خپل اقتصاد افغانستان هر څه لري، وچه میوه لري، تازه میوه لري، مدنیات لري، تاسو ته معلومه ده. اما دلته یو ښه منیجمنت نشته، واخا اداره نشته چې دا تقریبا د ټولې وطن سره باید برابر شي. یما یلا دا ده چې په پاکستان سره د مناسبات د دروازې باید ټول وتل شي. ولې موږ نه ایران لرو، مثلا جنوبی قزاقستان، ترکمنستان، چین د دې منطقې نه کړای چې موږ د مواد انتقال کو، نو په ټپه نو د زنګوزیو بازار ته کال په خوځ کې په ټپه ولار دی او تجار شکایت کوي چې زبر د اقتصادي سلام مخ کړی دی.
ډیر مننه اصولي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دا د جلغوزیو مشکل په څه شکل سره حل کېدای شي؟ طالبانو ته تاسو مشوره سره دوی کومه لار لري چې دوی لغنه په استفادې سره دا ستونزه حل کړي او چین ته جلغوزی واستوي؟
یو خو د افغانستان جغرافیایي موقعیت تاسو ټولو ته معلوم دی چې موږ اوبو ته لار نه لرو. دویمه خبره، تیر نظام یو کار وکړی چې دغه د کریډور هوایی کریډورونو په نوم باندې چې کومه پروژه جوړه کړله، دې ته تقریبا 50% شاوخوا کې کرایه تاجرانو ته، یعنی یو تیاره به چې تله د هغې مصارف به 50% یوسی ډور کول او هغه هم یو سید د امریکا او د نورو منطقو د همکاریو د بودیجې څخه ورکولي. دلته به دغه د جلغوزي وړل نه تنها د جلغوزي په کل کې د وچې میوې وړل به فارزانه تمامېدل. اوس هغه یو سید بندې کړي دي، د فیلی نظام پر اتک سره خپل د ټولو اقتصادي همکاریو سره دغه پروسه هم بند کړي ده. بنان که دغه طیاره پرواز هم وکوي او د جلغوزي ډکه کې چین ته، هغه ارزانه نه تمامېږي نسبت هغه وخت چې به نیم مصرف ورته یو سید ورکاوه. په اوسني وخت کې د جلغوزي وړل موږ مستقیما هیڅ لارې نه لرو، تر څو
چې د ځمکې لارې مثلا وسته ازبکستان له لارې د چین او د افغانستان ترمنځ سوړې او ریل ګاډي ټاګ راغی ولاړې، له دې طریقې نشي کېدی؟
اغه موایم درته اغه امکانات شته. قزاقستان، ازبکستان او قرقیزستان کولی شي د قزاقستان د سرحد نه چین ته واوړي، اما مصارف نن سبا لوړ دي نسبت واغه وخت چې په هغه وخت کې وو. خو دولت ته پکار ده چې د ځینو قراردادونو په کولو سره د تاجرانو مصارف راټیټ کړي او دوی وکولی شي چې دغه ترانزیت چې په دغه لارو کې واقع کیږي د ترانزیت پیسې کمې ورکړي. په هغه وخت کې قراردادونه موجود وو. ازبکستان هم یو د هغه هیوادونو نه دی چې هر وخت په تاریخ په اوږدو کې چې کله به هم روابط خراب شول دوی به ترانزیت ډیر لوړاوه. حتی په یو واګون باندې زما یاد دي د روسیې نه موږ ټایرونه واردول افغانستان ته، په یو واګون باندې به زموږ څخه $3,000 به کېدل د واګون مصرف او دوی به $3,200 نور ترانزیت اخیستل. دغه مشکلات موجود دي. د دې د حل لپاره تنها او تنها ډیپلوماټیک لارې د افغانستان د دولت فعالېدل او د ډیپلوماټیک لارې دغه مشکلات حل کول تر څو د افغانستان صادرات او په کل کې د خوست ولایت د زنغوزي مشکل حل شي.
نو په دې اوسنیو شرایطو کې چې نړۍ طالبان په رسمیت نه پیژني، البته نړۍ هم دلایل لري، دا امکان شته چې د افغانستان اوسنۍ اداره یا د طالبانو حکومت له نړیوالو سره په دغو مسایلو کې کومې موافقې ته ورسی شي یا دوی ورسره ورسی شي؟
هو یو خبره شته چې د ډاکټر غنی په وخت کې یو قرارداد، یو تفاهم لیک د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو چې د خپل د ولسمشر د وخت ولسمشر امضا پرې موجوده ده. په هغه وخت کې ومنله چې د ازبکستان څخه به د ریل ګاډي پټلۍ جی کابل پر لار پر تورخم او پاکستان به وصل کوي. بنان دغه تجارتي معاهدات او دا مسائل ستدي، نو اوس کولای شي چې فعلا هم وزیر خارجه د ازبکستان هم راغلی و طالبانو ته پکار ده چې د ځان سره تکړه اقتصادي مشاورین او د بهرني سیاست کارپوهان په څنګ کې په وظیفو وګماري تر څو دوی ورته لارې وښيي او دا غلارو نه په استفاده سره ازبکستان کولای شي چې د خپل ترانزیت او د واګونونو قیمتونه تر یو حد راټیټ کړي او همکاري وکړي د افغانستان د خلکو سره.
بله، ډیر زیاته مننه. کور ودان د ولسی جرګې پخوانی غړی ښاغلی کمال ناصر اصولي او مدني فعال او د خوست پخوانی والی ښاغلی فضل جان جهش چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.